ملومنی وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا منځنۍ او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو وغوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییز او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په ارجنټاین کې د خپل روسي سیال سره لیدنه لغوه کړې ده. دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو اوس په موکړې خبرونو ته. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللې فرصت بللې. بشپړ خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. فجر توغنده دا وسله افغان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې. کینې خواته مې د شهید یو دوه درې په نوم بی پیلوټه نوی هوایی سیستم ویني چې له نسکورېدو وروسته د نړیوال ائتلاف ځواکونو لاسته ولوید. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد، طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکوي. د ښاغلي هوک له څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپښین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتې د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شونډنډ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې ولس وسلوال پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په یوه چاودنه کې ووژل شول او یو بل ټپي شو. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماین برابر شو. ښاغلي ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه ووژل شول او یو ماشوم ټپي شو. پاینه حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو لمخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکی وګړي وشل شوي. د ناټو په مشرۍ د قاتی ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولیس ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکی وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکی وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه دیرشتنه وژلي. یوناما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي چې په پیښې کې مړه او ټپیان ډېر ښځې او ماشومان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کاروالی هم ثابت کړی چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته مېرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میګاواټه برېښنا کابل ته لېږدول، ازبکستان ادارې سره مخ شو. د نیکمرغه بېتوره غول شو. او سمو د وارداتي برښنا څخه کم نه برېسو میګاوټه برښنا کابل ته درو.
خغلی توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لاین د سې شنبه پورس په ازبکستان کې د تخنیکی ستونزو له کبله لا فعالیت لوېدلې و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. سټیفن دی مسټورا دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د قزاقستان په پلازمېنه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. دی مسټورا د دفتر پرون په یو بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې ترکیب په مسله کې د لس میاشتې ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. په بیان کې د دی مسټورا له قبله ویل شوې د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو خو فرصت ول لاسه ووت. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې دی مسټورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیې او ایران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د دمشق د مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلي ټرمپ دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې وه چې ټرمپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري، خو ټرمپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بېرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوې لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. خبرونه ملاحظه یې راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره رسمي خبرې پیل کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییزه او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. افغان دیني عالمان بیا د جګړې له دواړو لورو د ځان د خوندیتوب او د ژوند د حفاظت غوښتنه کوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې افغان ځواکونو ته لازمې پاملرنې سپارښتنه کړې ده. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ټرمپ وایي له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره پلان شوې کتنه یې فسخه کړې. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم له یاده مباسي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلس په دې اړه له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې څرګندونې کړې. میرمن ویلس چې د جولای میاشت کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلي ویل د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کوم مهلت نه دی ټاکل شوی. احمد تکل پرې تفصیل لري.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره په کار ده ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنا طالبان هم چمتو دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوقالعاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېسارې پوهه او تجربه لري او زیاته یې کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په دریو ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټې شوی او داسې به اداري سیمې پکې جوړې شوی چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د ژنیف کانفرنس د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپلې نوې طرحې پر جزئیاتو رڼا واچوله او ویل چې حکومت یو 12 کسیزه ډله ټاکلې څو له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د ده د سولې وړاندیز بې قید و شرط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
و موردل چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې د یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د هیله مند چې طالبان او افغان حکومت په د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د سولې لپاره یا د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاري. د افغانستان حکومت د هیواد د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه وایي افغانان هم په هیواد کې ډیر ژر د سولې د ټینګښت غوښتونکي دي. په دې اړه د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په اړه پر نړیوال اجماع سربیره د افغانانو ترمنځ هم اجماع رامنځته شوی ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د زلمی خلیلزاد له څرګندونو وروسته چې ویلي دي امریکا د افغانستان د غمیزې د ختمولو لپاره بیړه لري. افغان حکومت هم وایي چې دوی هم سولې ته بیړه لري خو د وروستیو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون د پنځشنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان په یو غږ د سولې غوښتونکي دي خو څه چې په دې برخه کې مهم دي هغه د خلکو د حقونو خوندیتوب دی.
موږ هم غواړو چې تاسو زر د جګړې ټغر د افغانستان څخه ټول شي او د غسل وښکلان ناورین پای ته ورسیږي خو موږ د ټولنې او روان واقعیتونه او حقایق په نظر کې ونیسو. موږ ته تر ټولو مهم کار د افغانانو د حقوقو خوندیتوب دی او وروستۍ لاسته راوړنې دي. هیله من یو چې هر څه زر طالبان هم له هر ډول شرط او قید پرته دوی هم مذاکراتو د پیل اعلان وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پی بی ایس له نشراتي سرویس سره په مرکه کې ویلي دوی بیړه لري چې د افغانستان تراژیدي پای ته ورسوي او خلک یې چې سلویخت کاله په جنگ کې تیر کړي په سوله کې ژوند وکړي. خاغلی خلیلزاد سول ته د افغانستان د رسیدو په اړه ویلي هیلمن دی چې افغانان هم یو بل ومني، په دې تړاو پر یوې نقشې توافق وکړي او په زغم سره یو پر بل د برترۍ ذهنیت پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل هیواد په اړه د ژنیو په نړیوال کنفرانس کې د سولې پر نقشې خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره دولس کسیزه کمیټه ځانګړې شوې ده. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې د طالبانو سره د سولې لپاره د مصالحې د بهیر په ټولنه کې د هغوی د یو ځای کېدو او په دیموکراتیکه پروسه کې د شاملېدو لپاره 15 کاله ټاکل شوي دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې اوس د امریکا ګټې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې دي، د دې له امله په دې کار بیړه کوي. د دغو پوهانو له ډلې داود مایار آزادی راډیو ته وویل
در آینده نزدیک اگر ما شاهد یک آتش بس باشیم
که مون په نږدې راتلونکي کې د اوربان شاهدان وسي چې روسه پر مخ ځي، نو له طالبانو سره به د افغانستان سوله یقیني شي. که سبا سوله راځي ښه ده چې نن راشي. نن د امریکا ګټې د افغانستان له ګټو سره غوټه دي. د افغانستان د ټولو خلکو هیله ده چې د سولې پروسه ډېر ژر پلی شي،
عاجل عملي شوه.
خو طالبانو د ژنیو په ناسته کې د سولې په اړه د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت بې صلاحیته دی او مذاکره کول ورسره د وخت ضایع کېدل دي. خو داود مایار د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو څو پړاوونو ته په اشارې سره وایي په هیواد کې دننه او بهر ذهنیتونه د افغانستان پر سولې ټینګار کوي او هیله ښیي چې وروستۍ هڅې به مثبتې نتیجې ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او وس هم د سولې په اړه یو بل رپورت. افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ایز او نړیواله ټولنه له حکومت سره اجماع لري. خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت یې تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان د کمیټې پر څرنګوالي او غړو هم انتقادونه کوي چې د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره ټاکلې ده. رضوان مراد په اړه جزئیات لري.
وروسته تر هغې چې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او له امریکا سره یې په مذاکراتو ټینګار وکړ، جمهوري ریاست وایي د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته وړل کېږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل د سولې د پروسې په مسأله کې سیمه ایز اجماع او د امریکا په ګډون دوست هیوادونه ټول په دې باور دي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت کېږي.
پلان صلح که دیروز به نشر رسید، طرح صلح هم که قبلا در کنفرانس کابل ارائه شده بود، این مورد اجماع همه کشورها به شمول کشورهای منطقه همکاران بین المللی ما هست. همه کشورها صلح به مالکیت افغانها حمایت میکنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د جنیوا کنفرانس ته ویل له طالبانو سره د سولې موافقه د روغې جوړې پروسې په دیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت پرته له قید او شرط د سولې خبرو ته چمدو دی، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي. ولسمشر غنی ویل له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره 12 کسیزه ډله برابره کړې ده چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. طالبانو د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره د لارې د نقشې د اعلان په عکس العمل کې یو ځل بیا ویلي چې یوازې او یوازې له امریکا سره خبرې کوي او وایي افغان حکومت د سولې د پریکړې او په دې برخه کې د مذاکراتو د مخته وړلو صلاحیت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تر اوسه دوه ځله په قطر کې له طالب استازو سره د سولې خبرې کړې دي. زلمي خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې ویل چې دی هیله من دی د افغانستان ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوې کمیټې د مذاکراتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د حراست او ثبات شوراوی کچیر ته طالبان د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې سره خبري و نکړي نو په هغه صورت کې به دا شورا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو یو ګډ ټیم له طالبانو سره د خبرو لپاره وړاندې کړي. د حراست او ثبات د شورا د بهرنی اړیکو مسؤل او د مشرتابه غړي محمد عمر داوزی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې طالبان حاضر شي چې د حکومتي ټیم سره خبرې وکړي نو دا خو خبر ده. موږ برداشت لرو چې شاید طالبان لا هم حاضر نه وي چې د حکومت ټیم سره خبرې وکړي، تر کوم ځای چې موږ خبرې کېدای شي هغوی حکومت شموله ټیم سره خبرې وکړي. خو که د دوی سره حاضر نه وي چې خبرې وکړي، بیا به موږ حکومت شموله ټیم وړاندې کړو، یعنی ټیم به ملي، حکومت به په هغې کې شامل وي.
خود جمهوری ریاست مرسیال وین شاه حسین مرتضوی وای د سولې د خبرو لپاره د حکومتي کمیټې ټاکل او د سولې خبرې ترسره کول د اساسي قانون لمخې د ولسمشر صلاحیت دی. خود سیاسي ګوندونو او د ټولو ولایتونو استازي د سولې د پروسې په مشورتي بورډونو کې شامل دي او د سولې د خبرو لپاره به د دوی سلا مشورې په جدي توګه په پام کې نیول کیږي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه مو ریپورټونه واورېدل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او ناامني لا هم دوام لري. په دې منځ کې د افغانستان دیني عالمانو د جګړې له دواړو خواوو نه غوښتې دي چې دوی ته د خوندیتوب برابر کړي او پر علماو دې له بریدونو لاس واخلي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د علماو یوې غونډې ته وویل افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقاف وزارت مسؤل د جګړې په دواړو لوریو غږ وکړ چې د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالحکیم منیب چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان دینی علماو یوې غونډې ته خبرې کولې، د دینی علماو د حفاظت لپاره د افغان حکومت اقدامات کافی و نه بلل. دوی د قربانی شوی علماو لپاره د حکومت د اقدامات کافی نه دي. موږ په هر قیمت د جګړې لخ کې لوغاړو د علماو د حفاظت غوښتنه کوو. خاغلی منیب دا هم ویل چې افغان علما له حکومت ماتړ کوي، خو په دې شرط چې د هیواد ملي ګټې د اسلامي شریعت په رڼا کې په نظر کې ونیول شي او حکومت هم ورته ژمن وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې پر دیني علماو حملې زیاتې شوې دي. د روان لمریز کال د عقرب په درېمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې د کابل د علماو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په ډزو ووژل شو. تر دغې وژنې بیا درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر یوه غونډه برید وشو چې 55 تنه پکې ووژل شول او 4 نوي نور ټپیان شول. د دغو دواړو عملو مسؤلیت چا په ځان ونه منو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عبدالبصیر قانی د وژلو اصلي عامل نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د څېړنو پایلې تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د هیواد له جایدو دینی عالمانو سره ناستې درلودې، په یو پروګرام کار کوو چې څنګه په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو امنیت ټینګ کړو. خبرې شوي او حتما د حالې ولاره پیدا کوو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوی پیغام کې لیکلی چې د دوی له لوري دینی عالمانو ته مشکل نشته او د طالبانو تر ولکې لاندې میش دینی عالمان په امن کې دي. په کابل کې د دینی عالمانو دغه جوړې شوې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسول شوی ویډیوي پیغام کې په دې وروستیو کې په کابل کې دینی علماو ته پر اوخت تلفاتو اندېښنه ښودل شوې وه او له دوی غوښتل شوی ول چې له حکومت سره د سولې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې په جګړو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې، په ځانګړې توګه په هوایي عملیاتو او په شپنیو عملیاتو کې، د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي افغان ځواکونو ته یې د ولسي خلکو د خوندیتوب په برخه کې د پاملرنې سپارښتنه کړې. یوسف خان زرانه له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له اندېښنو او سپارښتنو سره یو ځای افغان امنیتي بنسټونه د عملیاتو په څرنګوالي کې د ځینو بدلونونو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته د پاملرنې او د شپې لخوا د کمو عملیاتو ویل شوي تر څو د دوی په نظامي ماموریت کې د خلکو ساتنه یقیني شوي وي. دوی ټولو افغان ځواکونو په تیره هم زموږ پولیسو ته دنده سپارل شوي چې د عملیاتو په وخت کې لازمه پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د شپې عملیات، هوایی عملیات او له درونو وسلو څخه استفاده کمه شوي او دا د دې لپاره دی چې خدای مکړه د حکومت په نظامي ماموریت کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي افغان ځواکونه د ورکړل شویو طرزالعملونو په نظر کې نیولو سره دنده ترسره کوي او ټولو جنگي قوانینو ته پابندي. دای د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د دولت په وسلوالو مخالفینو اچوي، خو طالبانو بیا تل دا ډول څرګندونې رد کړي. ویلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د هوایي ړندو عملیاتو له کبله ده. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یو تازه خپره شوې اعلامیه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لوړه شمېره د عامه افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره ځورونکې بللې ده. پیټر مورر په ملکی وګړو تلفاتو د اندېښنې ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې که په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ او یا ناکامېږي، باید هم د جګړې د ښکېلو خواوو څخه په ملکی وګړو د نه حملو ژمنتیا موجوده وي. د سره صلیب څخه په خپره شوې اعلامیه کې روان 2013 میلادي کال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خطرناک بلل شوی او لیکلي دي چې یوازې د دغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,692 کسان وژل شوي دي. دا اعلامیه د سه شنبې په ورځ د جنوا د غونډې ترڅنګ د افغان ولسمشر او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس له لیدو کاتو وروسته خپره شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ټولنه وایي د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بیا بیا ژمنو سره سره د ملکی وګړو مرګ ژوبله نه ده ودرېدلې. د یادې ټولنې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی په همدې روانه میاشت کې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د ملکی وګړو د تلفاتو راپورونه ثبت کړي دي.
تلفات موږ لرو، بیا هم ډیره د تلفاتو لویه کچه په کابل کې ده. همداسې په 14 ولایتونو کې موږ د ملکی مرګ ژوبلو شمیرې راټولې کړې دي چې ډېر زر به دا په اول تاریخ باندې به د لرسنیو سره هم شریک شي.
د په وینا تیره اونۍ په کابل کې انتحاري حمله چې په یوه مذهبي غونډه کې 55 کسان ووژل او له هغې وروسته بیا تیره ورځ په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا حمله ښیي چې د ملکي وګړو د تلفاتو بوږنوونکې لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ترامپ وایي چې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره یې کتنه فسخه کړې. د کرملین ویان ویلي چې دې پریکړې په اړه تر دې دمه رسمي معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی وه چې ترامپ او پوتین په ارجنټاین کې د نړۍ د 60 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بهیره کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او د هغو مانوګان ونیول. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د 60 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره ګوري، خو ښاغلی ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د حقیقت ته په پام سره چې روسیې اوکراینی مانوګان او کشتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې په ارجنټاین کې له ولسمشر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه فسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسی رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. د روسیې پوځ د روانې اونۍ په پیل کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې په توره بهیره کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې. یو شمیر کشتۍ او 24 مانوګانې ونیول. روسیې کریمیا په 2014 کال کې ونیوله او له خپل قلمرو سره یې زمیمه کړه. اوکرایني مانوګان د کریمیا او بوتا د غیر قانوني ننوتلو په تور نیول شوې دي. له دې پیښې وروسته اوکراین د دې هیواد په ځینو برخو کې پوځي حکومت اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو له ناټو غوښتي دي چې خپلې جنگي کشتۍ د اوکراین د ساتنې لپاره د آزوف بهیرې ته واستوي. پوروشنکو د جرمني له بیلټ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه هیله ښودلې چې اروپایي هیوادونه به پر مسکو د نورو تحریمونو په ګډون په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په همدې حال کې د ناټو ویاند ویلي د دې ټالوالې پوځي کشتۍ له پخوا راهیسې په سیمه کې حضور لري او په توره بهیره کې ګزمې او پوځي تمرینونه کوي. ناټو ویلي دی چې د اوکراین په څنګ کې به وي او له روسیې غوښتي دي چې اوکراینۍ کشتۍ او د هغوی عمله خوشي کړي. پوروشنکو ویلي داسې شواهد شته دي چې ښایي روسیه د اوکراین پر ضد د نویو تهاجمي عملیاتو پلان لري. هغه بل ورځپاڼې ته ویلي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي ځینې تصویرونه یې چې د ده دا ادعا ثابتوي په ناټو کې خپلو متحدانو ته ورښودلي دي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې د جرمني او اوکراین ګډې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې به له ولسمشر پوتین څخه وغواړي چې اوکراینۍ کشتۍ او مانوګان خوشي کړي. هغې زیاته کړه چې دا لانجه یوازې او یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي نه په پوځي لارو.
یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي. د پاروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي په وچاودنه کې وژل شوي او بل ټپي شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا وینامه وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشتنه ملکي وګړي وژل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پیل شوي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ساستازي په استانه کې د سوریه د سولې ورستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره لاسته فرصت بللې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې خپل پلان شوي لیدنه لغوه کړي. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام واوري او همدارنګه کور کلی درته وړاندې کو د خبرونې یو وروستی خبري مطلب راخلو. د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروکوفسکی هلته د ډیموکراتیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دی، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکی په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه څه نظر لري؟ هغه په روسیه کې د ولادیمیر پوتین تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته څرنګه ګوري؟ د ازادي راډیو د خبر مرکز په دې اړه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زید راوړي.
میخایل خودروکوفسکی په روسیه کې له پیژندل سوو میلیونرانو او له رژیم سره د سیاسي مخالفت له امله د هغه هیواد په تر ټولو زیات پیژندل سوي سیاسي زنداني هم بدل شو. هغه په 2014 میلادي کال کې په روسیه کې له زندانه خوشې سو او سمدستي انګلستان ته پناه یووړه. میخایل خودروکوفسکی د روسیې د ډیموکراسۍ آینده په داسې حکومت کې ویني چې واک په ټوله روسیه وویشل شي، پر یوه سیمه متمرکز حکومت له منځه ولاړ او د جنایي تحقیقاتو پروسه اصلاح شي. خودروکوفسکی ویلي چې په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه نور نظرونه به وروسته اعلان کړي. هغه یو وخت د کرنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه له پیړیو راهیسې د اروپایي کېدو پر لار روانه ده او د روسیې وګړي مجبور دي چې له جنایتکارو ډلو نه بلکې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکی ویلي وو زما په باور کې غواړو چې آزاد ژوند وکړو باید وسلې ولرو څو له خپل حکومت ځان خوندي وساتو. خودروکوفسکی اوس 55 کلن دی. هغه په روسیه کې په مالي درغلۍ تورن سو او تر محاکمې وروسته یې تر یوې لسیزې زیات وخت په زندان کې تیر کړ. بریتانیا ته تر تشتیدو وروسته خودروکوفسکی په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پلوي لپاره د اوپن راشه په نوم اداره جوړه کړه. په روسیه کې د هغه د تیلو شرکت یوکاس لاغ شو او پانګه یې د روسیې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت واخیسته. میخایل خودروکوفسکی په 2015 میلادي کال کې په روسیه کې د پیژندل سوي سیاستوال او د رژیم د مخالف بوریس نیمتسوف قتل د هغو ګواښونو یوه بیلګه بللې وه چې د ولادیمیر پوتین په تر مشرۍ لاندې روسیه کې سیاسي مخالفان ورسره مخامخ دي. تر بوریس نیمتسوف وروسته د روسیې د صدراعظم یو پخوانی مرستیال د کرملین له دیوالونو په لنډ واټن کې وویشتل او ووژل شو. د روسیې قاضیانو د چچنیا 15 وګړي په دې پیښه کې مجرم وپیژندل، خو کورنۍ او دوستانو یې اندېښنه درلوده چې هغه کسان چې د هغه د قتل امر یې کړی و شایي هیڅکله ونه پیژندل او ونه نیول سي. میخایل خودروکوفسکي ویلي که چیرې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی قتل وغواړي، دی او د رژیم نور پیژندل شوي سیاسي مخالف فعالان چې الکسی ناوالني هم پکې شامل دی، د ژوندي پاتې کېدو کم چانس لري. خو په روسیه کې روان وضعیت له داسې تاریخ تصویر سره هم خودروکوفسکي وایي چې د خپل هیواد تاریخ د امید سرچینه ګڼلی شي. خودروکوفسکي د توضیح لپاره کرنټ ټایم ټلویزیون ته ویلي، د روسیې تجربه څرګندوي چې موږ لا هم د اروپایي کېدو پر لار د پرمختګ په حال کې یو او په وروستیو 500 کلونو کې له دې لارې نه یو اوښتي. موږ کله شاته پاتې شوي او له لارې کاږه شوي یو، خو بیرته لارې ته سم شوي یو. هغه منلی چې په روسیه کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا یې هم خوشبیني څرګنده کړې، ځکه د ده په وینا په روسیه کې له ټولو ستونزو سره د ستالین د واکمنۍ یا تر هغه په وروسته کلونو کې وضعیت بیا نه دی تکرار شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل سي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزدی دی. په سږنی کال کې د یونسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ماسر څه دي، هغه څه دي؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی زموږ تقریبا 60 سلنه زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځنګړي پاملرنه و تنکیو ځوانان ته، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو داري چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکی ټاکي. بیان کې چې دوی سره کار ونسی او دوی د نظر څخه وورځول سي، دوی کېدلی سي منفي جهتون ته. په همدې خاطر باندې لازم دوی سره باید کار وسي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دي، هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکله. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوی پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ داسې ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه په رښتیا نخبه ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوانو په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا په هغه باندې تکلم کشیږي، نو دا بیرغ خپل وچتیږي، او کله چې په دې باندې یو خطرناک چیز کشیږي، مثلا یو توپنچا ور باندې کشیږي، بیرغ خود به خود کوزیږي.
څه رقم دا جوړ کړی دی؟ کوم وسایل به تاسو پوښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی او د سیدغه ورته ورکړی دی، سويچونه ورته ورکړی دی، ماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا کپرغه باندې غنم کشیر دی، اته که د غنم انځور ور باندې کشیر دی، نو دا بیرغ لوړیږي. خو کله تاریخ انځور ور باندې کشیر دی، دا بیرغ را کوزیږي. یعنی دوی د خپل د وطن پاک لپاره باندې فکر کوي. موږ څنګه کولای شو خپل خلک دې ته واتو چې هغه د منفي کارونه را وګرځي؟ یعنی زموږ ځوانان هم په دې حق باندې فکر کوي. د کج زموږ ټولنه جګړه ځپلې ټولنه ده. مثلا محمد یو موټر جوړ کړی دی چې هغه موټر په کلی باندې چرانیږي، هغه ګیر لري، هغه اکسیډیټر لري، هغه حرکت کوي کله چې چلانه کې. او کېدلی سي مثلا چې محمد کچيري زمينه وته مسایل سي او دی راځوان سي، دی کېدلی سي مثلا غټ موټر هم جوړ کړي. نو دا سي ستاسو په افغانستان کې ډیر دي، او کله چې څوک وغواړي چې یو کار وکړي، هغه اتمن کولای شي. نو اوس محمد دې ته ضرورت نه لري چې هغه د لوب سامان راونسي، ځکه هغه خپل د لوب سامان جوړولی شي.
نو ځکه چې په دې راتوې چې دغه سي ځوانان تاسو ته خپل مراجعه کوي، د تاسو کارکونکو په سیمو کې هغه پیدا کوي، څنګه کېږي چې تاسو داسې ځوانان به خبر شي او بیا دې غو داسې لاس راوړنی انځور کې نور خلکو ته؟
ډیر مننه. دا ډیر سخت کار دی. په دې معنی باندې چې په افغانستان کې ستاسو نه بيخ ډیر دي، ولې دغه استعدادونو لومړی حدوی پیدا کول ډېر ستونزمنه ده. ستونزمنه په دې باندې چې سره دې چې مثلا ټکنالوژي تر ډېره بریده کارونه اسانه کړي دي. ولې یو خدا چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم ډېر خلک ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، او بل دا چې په افغانستان کې بدبختانه چې ناامني ده، او موږ د تن پېژ موږ د افغانستان و هرې ګوشې ته ولاړ شو، نو موږ خپله په دغه ځوانانو پسې ګرځو. مثلا موږ په ګوګل کې پسې ګرځو، په انټرنیټ کې سرچ کوو، خپل د نیټورک د لارې پسې ګرځو، د حکومت د لارې پسې ګرځو، وزارت معرف د لارې پسې ګرځو، او د دوی سره کار کوو چې موږ دغه سې نخبت ځوانان را په ګوته کړي. په ځانګړي ډول باندې چې هغه ځوانان مثلا د دغه سې د محرومو ټولنو نه وي، د محرومو کورنیو نه وي، د بېلګې په ډول د هلک محمد نومېږي. مثلا محمد د یو داسې محرومې کورنۍ دی چې هغه د کورنۍ تقریبا ډېر وخت په مهاجرت کې تېر شوی، او سره دې چې مثلا څلور پنځه وړونه لري، د ده پلار هېڅ نه دی توانېدلی چې په دغه نورو وړونو باندې تعلیم وکړي. او کله چې دوی په مهاجرت کې ونو، د پلار کیسه کوي، وایي کله زه په مهاجرت کوم چې کله به زه سبایي وکار ته تلمه، نو د پاکستانیو بچو چې ما لیدل چې هغه به تله ښوونځی ته، زما بچه نه سوتلی ځکه هغوی به ډوډۍ پیدا کړې وای. نو زما سره به وایي دا هیله وه چې کاشکې زما بچه هم ښوونځی ته تلی. او کله چې وایي د حالاتو تغیر وکړي، نو محمد د یوازنی زوی دی چې په غوښتنې تعلیم کړی دی.
محمد اوس تر څوم ټولګي پورې درس ویلی دی.
محمد اوس په یوه سم ټولګي کې دی، او په ښوونځي کې هم ښه نمرې اخلي، په کندهار کې زده کړه کوي. نو یعنی زموږ خلک زموږ ولسونه دوی هم د دې لپاره لیوالتیا لري چې خپل وطن لپاره خدمت وکړي.
نو څه سپ تاسو ویل چې دا د یو بیوازلې کورنۍ واته تر دې اندازې پورې چې پلار یې توان نه درلود په خپلو بچو باندې زده کړې وکړي، کله چې تاسو له دوی سره مخ شوئ، پاکلی پوسټ وي، د دوی استعداد پاکله تاسو معلومات پیدا کړئ، بیا مو څه مرسته سره وکړه؟
مننه. کوم څه چې موږ د ځوانانو سره کوي شو، ګوري یو خدای چې مثلا مادي مرسته ده، ولې مادي مرسته هیڅ وخت ځوانان پر پښو نشي درولای. موږ ځوانانو سره کار کو تر څو ځوانان په خپل پر پښو باندې ودرېږي. د بیلې په ډول باندې مثلا دغه ځوانانو راپورته کول، وامه نظر ته راوړل، د خلکو وسترګو ته راوړل،
د رقم د خلکو سترګو ته دراوس.
مثلا دوی موږ ماري فکر په وغه ټغوند کی چې تل مثلا دولتي مسولین هم، تل مثلا ځوانان هم، تل مثلا د مدني ټولنې غړي هم، هغه موږ ماري فکر موږ پر دوی باندې مثلا ستوري جوړو، هغه په خپل ټولنیز رسنیو کې نشته. د دوی دغه پروګرام چې دوی دلته هغه پروګرام په مهم رسنیو کې د هیواد په تلویزیون کې نشه سوچ دی. هیواد تلویزیون هم په نتورک کې سته، هم په کیبل کې سته، او هم په کندهار کې ډیر ډیر لري، ډیر لیدون کې لري. او بل دا چې موږ دغه ځوانان معرفي کوو د افغانستان د ځوانانو و نتورک ته، کله چې موږ دوی ته معرفي کوو، دوی خپل ځان په خپل پیدا کوي. دوی په یوه موږ ولا په ټولنه کې اوسوک یو، ځکه چې موږ د افغانستان ځوانانو نتورک ته د جهانی ځوانانو نتورک سره اړیکې لري. یعنی دوی به یو بل سره د یو جال په ډول باندې یو ځای کې دغه جال به ورو ورو غځیږي ولسوالیو ته او وکلو ته، او بالاخره به دغه نخبه ځوانان سره یوځای کیږي، او د نورو ځوانانو د ستونزو د حل لپاره به خپل د حل لارې پیدا کوي.
بله، کیدلی شي همدا اوس ځینې ځوانان د تاسو خبرې اوري چې ورته استعداد لري، لکه تاسو د محمد استعداد یاد کړئ چې یو بیرغ جوړ کړی دی، هغه هم ډیر جالب ډول باندې. وغو څنګه تاسو سره تماس ونیسي او وغواړي چې تاسو له غوسره مرسته وکړي، لوې خو به د دوی کورنۍ ته مفید تمام شي، بلې خو هیواد ته به ګټه وري.
ډیره مننه، دا ډیره ښه خبره ده. یونیسف هم فیسبوک پیج لري، ټویټر اکاونټ لري، هم ویب سایټ لري. نو دوی کولای شي دوی ته مراجعه وکړي، که چیرې دوی دوی ته مراجعه نشي کولای، یعنی دوی ته لاسرسی نه لري، بیا دوی کولای شي مثلا زموږ دفترونو ته په ولایتونو کې مراجعه وکړي. مثلا موږ په کندهار کې، په غټو ولایتونو کې، په غټو شهرونو کې موږ معمولا غټ دفترونه لرو، په وړو ولایتونو کې موږ په کندهار کې دفتر لرو. نو دوی کولای شي زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، بیا کولای شي مستقیما مثلا زما سره په اړیکه کې شي. زما د ټلیفون شمیره اکثره په دفترو کې هم شته، په سایټ کې هم دوی پیدا کولای شي.
نوزدي صاحب، موږ د محمد په څیر نور ځوانان هم درلودل چې واقعا عالی استعداد لري، مګر صرف یو څو ورځې د دوی نوم په خوله بیا هغه نوم یې نه یادیږي. یو ډول د دوی استعداد او دوی خپله نادرکه غوندې سي. تاسو په یو داسې اداره کې کار کوئ چې هغه له ماشومان او ځوانانو سره مرسته کوي، په دې اکله څه وایي؟ دغه علت څه کېدلی سي؟
موږ باید نو خپل ځوانان پیدا کړو، دوی نه باید نیټورک جوړ، دوی باید په داسې سیستم کې داخل کړو تر څو دوی خپل لاره په خپله پیدا کړي. د بیلګې په ډول باندې مثلا کله چې موږ تیر کال ورته پروګرام درلود، او په همدغه ډول باندې محمد په همدې جال کې پاتې کیږي، او دا جال به ورو ورو رشد کوي. زموږ سره مثلا په پروګرام کې د ریاست جمهوریت هم خلک موجود و، رسنۍ په دې برخه کې ډیر کار کولای شي. کله چې دا رسنۍ و دغه ته راوځي و میدان ته و ډګر ته راوځي، بیا نو دا خلک خود به خود معرفي کیږي، خپل لار په خپله پیدا کولای شي. او موږ کوشش کوو دوی باید امان ځارو ته راوړو تر څو پر شي خلک په دې باندې پوه شي. په غریب کورنیو کې ډیر ښه استعدادونه شته، او غریب خلک باید خپلو بچیانو ته ځانګړې توجه وکړي، د دوی و تعلیم ته باید توجه وکړي، ځکه یوازې تعلیم دی چې هغوی کولای شي د ځوانانو و استعدادونو ته رشد ورکړي. که چیرې تعلیم نه وي، بیا نو موږ ډیر منفي خواته ځو.
قدرمنه دوستانو،
تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان نوزادي خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ودونکو سلام آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ؟
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټې غټې لري. استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده.
ولې ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپلې کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي؟
هغه خو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته. هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي.
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري؟
او اسلام خو پزوه تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
خو ګورئ کو نن پام دی موضوع غږیږي چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي. د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پای ملتیا وکړي.
وګوریدونکو مشوره د دوه یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخصه موضوع د سیټلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي. همدارز مشان وای کوم کار چې په سلاوی به بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هرې لوی او کوچنی موضوع د سیټلو په منزور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرتل مشورې سر ترسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري. په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې به مشورې کاری کړی او اوس لستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی.
مارکیټ کې مې دکان مې وخت کور سره مشوره مې نمی کړي لذا تاوان مې ولاړ دی. جګر خونه شمه نو ډېر وخت همداسې جګر خونه وم همدې کار لپاره قصدار شمه وګار شمه ونو به مشورې کړم همداسې به ولاړ دی. پښیمانه شمه خدا خصوص چې په ژوند کې چې مشوره نه کوي په کار کې هغه سلسله به تاوان وکړي. هغه نو ولا کاش که مشوره میکردیم چې مشوره مونږ میکردل نو خپل دیوینه نو اوس قصدار شوی یو غار شوی نو څه وکړو. د ټول خلک د افغانستان خلک نم دغه ما هیله ده چې باید خپل کور کې خپل ځامن سره خپل لور سره خپل ماشومان سره مشوره وکړي چې به مشوره کار چې څوک چې کوي هغه سل په نتیجه ده.
د مشورې اړینوالی له دې څرګندېږي چې د ولس مشره نیولې وزیران معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي. دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي. دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي.
ولې نه زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم دغه خبره ورته وړاندې کوم. دغسې مشکل سره مخ که لار راته پیدا کړي هماغه لار راته پیدا کړي انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هماغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم. او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي هملاس دي سره هر مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کېږي مشوره کوو هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو.
په مشوره کار کول تر ډېره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وایي چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي. نوموړی وایي
نو مشوره ډېر ښه شوې ده چې نننۍ عصر کې د مشورې ته ډېر ضرورت ده
پارر سکه چو وسیږي هر کار کې مشوره مشوره خو هر کار کې خدای او مشوره کې دا ګټه دي چې یو انسان ټول مسایل باندې نشي کولای چې پوښي شاید یو کار کې عقل ونه رسیږي شاید یو کار ته درست انجام ورنه کی هغه پایله بد وي خراب وي خو مشوره ډیر خشه ده چې سره څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې زموږ تاسو په خوانی کسانو چې مشورې کولې خلکو سره کې نستل مثال ډیر غټ ستونزه وو هغه به حل کړل لکن اوس چې مشوره نه کې د غلط زموږ تاسو مملکت کې ارزای کې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام دي ټول عمرات کو به هغه ناکام وي
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی
رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه کرامو سره دا مشوره کوله د پاره دی چې دی یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلې پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه سره مشوره کوله باید باید درانه کارونه چې به وه هغه به هېڅکله د صحابه بې مشورې د دا کار نه کوه نو مشتاف سیم د تفسیه په مشورې سره کړې ده څوک چې مشوره په کور په فامیل د ملګرو سره په یو جلسه کې د قومان د مشرانو سره په محل کې مشوره وکړي هغه به ګسره توانې نسي انشاءالله روانه کار ښه په خیر سره ورسرته رسېږي او اسلام خو پزه وایي تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړئ
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو ورو
وای دې سه مشوره خامل چې اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح
زه احمد الله احمد چرساوی وسوای اوسیدونکی مو زه فرنګ کور مکرانه کې مشوره کول خو ډیر ښه دی اوس یو څو کار کې به سکورنی سره مشران سره خپل مشوره وکي او کشان ټول نظر واخلي بیا ورسته هغه کار وکي مشوره کول ښه شه
زمانم احمد ګل د جلال آباد اوسیدونکی مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر پدې کړي چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ او مشوره د څو چاسرو کې چې هغه یعنی پوهیږي په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي
خبرونکو دا چې ولی په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو
دا د مشورې ګټ پاړه برته معلومات راکې چې مشوره څه ګټ لري
مشورې ډیرې زختې زیاتې غټې ګټې لري ستا ژوند پر مشورو ولاړ ده که چیرته موږ تاسې روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغسې منظم مخ ته ځو یوازې دا نه سي مینه او محبت به پیدا کیږي مسؤلیت به خپریږي د کورنیو ټول اعضا به وکولای سوای چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي هر یو غړي ته به دا ورخه چې که سبا زنه یم نو دی به کولای
د چا سره باید مشوره وشي
دا چې خلکو سره مشورې وشي چې هغه نیک نظرونه لري البته یو څه حاصل کړي وي په ژوند کې کامیاب وي اقلا او واقعیت مستاسي بریا غواړي او تاسو په ژوند کې کامیاب لیدل غواړي دا هغو کسانو سره مشوره ضرور ده سل په سل کې ضرور ده چې دغه ژوند باندې تاثیرات راولي یعنی یو کار ته کې پر ژوند باندې د غستا کار تاثیر اچوي غو سره سل په سل کې باید مشوره وشي هغه کسان چې مو تاسو خدر کولای سوای مختخه مشورې را کولای شوای د کور غړي بالکل زموږ مرګري
خبر سلام صاحب اوس راځو حالات البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې حالات باید وکتل شي به مشوره وشي په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستان سره مشوره وکړي
حالات روغتیا هم فرق کوي او بعضی هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو حریان یو گیچو چې موږ نور څو او حالات نسو ارزولای نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره عموما خلک داسې وایي چې تاسو سترګې پټې کړئ او وګورئ چې د چی شي کامیابی زیاته کچیرته ته اتیا پیسه د باور من نو بل اخرت باید پیسې لا وکي او کار سر ته ورسای لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باور وي ډیر کم چې هغه وخت کې باید ډیر زیاتی مشورې وسی او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مختصي مبایر کې احساسات بر بنیاد باندې
ځنی کسان او ځنی کورنۍ داسې شری خصن مشران چې کوم کار کوي ځان اصلایتي بولی او مشورې نه کوي نه د خپل میرمن سره نه د هغه اولادو سره چې هغه بالغ دي او په هیګ خبره باندې هغه سره مشوره نه کوي په خپل سر دا کار کوي دغه کسان ولی خپل د کورنۍ غړو سره دوستانو سره مشران سره مشورې نه کوي دلته لته تاسو بولی
ډیرې داسې کسان سره هغه شاید عادت سوی هم داسې وي له پخوا وختو څخه عادت سوی هم داسې وي ځکه چې زیاتره وخت پیسې خپل کړی دي نو عادت ته ضرورت دی ته نه ګوري دا فکر کوي کزه چیرې شي خوخ کم اته په بازي کلو ځایو کې مو خلک لرو چې د اختر کالی لا بوټونه جامې هر څه خپل بچانو ته یا کورنۍ ته د پیسې لکه چې کوم رنگ باید وي او کوم ډول باید هیڅ خوخ یو بل شي ته نه ګوري دا دی دوی عادت سوی دي او دا باید په ټوله نه کې نه وي
او کوونی شي کومې بده پایلې بلري
بده پایلې هم دادي کوم کار سي یو مشر کوي مشورې له خپل یو بچی سره یا مثلا د کور له بل غړي سره خپل میرمنې سره ونه کله احيانا کاغه غلط راوځي نو دي دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنز بن افراد پیدا کوي بل اخره ځکه عمومي بورته ګوري ټول پرا بده نه مشر غاړه باندې
خبریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالب هم دومره وو تربیه خو
ځوان د څوک چې ګولې اورګې سوکھے چی گولے اور دے دپل نکاو دبا باپ اور کلی دے ہجیرا کی دے خلوان پرات دے سوکھے پرون سوکھے بابا وشتلی جوان دا سوکھے چی گولے اور دے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پھلے پورا کستے پشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سے کھبل اور کستے دفتائی تپار جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دبرا رہ جے دا ابھی پگیس کے وبھی نی کرم او ماشم ہونا جانا سوچے چھ گولے اور چه بیا داس و زید لی دستی دبی اغلو چونو تر گلو نیراوڑی دبم لسان دوست دی سوی کچه بیا تلونو تر گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا چل داد پونیانو چالی بلا جی واخل میرا نیا جوانا مر چل داد پونیانو چالی دس
ساتر لار ساتر سفر قاتلان ساتر رهزنو لطوارانو تولي جوان رسو تيجي دولي وروي Shadeida kali mano runa, pata babayu bandina sarije, dada pradayu purka solu isvi, apasve solu vino na marije, prada chisla ki da kudratle vanyan. Pabe guna vino khairan la suna Prirda chisra ki da kudrat le vanyan Pabe guna vino khairan la suna Kala morcha la gole maorava Lala e chari samna zakre puna La morcha la coli maorava La la e chavne samma sakre dona Svana dat so keche gole orave Dabbal nikau da baba purdevi Deha dira ke de pulvam prakade Sote pado sote papa mishkari Vanadat so kechi gole orave